درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته موزه اسمت څاروان هر کله کوم د خبرونه هم د افغانستان او نړۍ په خبرونو پیلو پاکستان د طالبانو له حکومت غواړي چې په افغانستان کې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د تروریستي هلو ځلو مخه ونیسي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری چې د امریکا د متحدو ایالاتونو په سفر دی دا هیله پرون له سی این این تلویزیون سره د خبرو په مهال څرګنده کړه. د بلاول بوټو زرداری دا هم وویل چې تمه یې دا ده چې طالبان په خپله ژمنه ودرېږي او پرېنږدي چې ترهګر د افغانستان له خاورې کار واخلي. د بلاول بوټو زرداری د دې مرکې تر خپرېدو مخکې د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد پر ټویټر لیکلی و چې د پاکستان د حکومت او پاکستاني طالبانو ترمنځ په کابل کې د ترسره شویو مذاکراتو په ترڅ کې پر لنډمهاله اوربند موافقه شوې ده. د طالبانو یو شمېر مخالف او مشانو چې د ترکیې په پلازمینه انقره کې راغونډ شوي وو د افغانستان د ژغورنې لپاره د مقاومت عالي شورا جوړه کړه. یو شمیر سرچینو چې په دې غونډه کې ګډون کړی وو وایي دا غونډه په انقره کې د عبدالرشید دوستم په کوربتوب د هغه په کور کې جوړه شوې وه. د دې غونډې په اړه د ګډې اعلامیې ترڅنګ د ګډونوالو هغه فهرست چې دغو سرچینو ازادي راډیو ته راستولی د شاوخوا څلوېښتو سیاسي کسانو له ډلې د شلو کسانو نومونه ذکر شوي دي. په دغو کسانو کې جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف، د اسلامي جمعیت ګوند د بیلي شوي ډلې مشر عطا محمد نور، د اسلامي وحدت ګوند مشر جی محمد محقق، د ولسی جرګې پخوانی مشر میر رحمان رحمانی او د یو شمیر نورو سیاسي څیرو نمونه لیدل کیږي. هند له افغانستان سره د بشري مرستو په دوام کې پرون چهارشنبه د پاکستان په پوله کې د واګې له بندره د افغانستان په لور 2000 تنه نور غنم ولېشل. په واګه کې د ګمرک کمشنر راهول ننګار وویل دا غنم د هغې ژمنې برخه ده چې پر اساس دا هیواد افغانستان ته 5000 تنه غنم استوي. د تاجکستان د نګورنو بدخشان استوګنو د ازادي راډیو تاجک څنګه ته نن وویل چې د پولیسو او مظاهره چانو ترمنځ د خوډه پر مهال یو ویش کسان وژل شوی دی او د دې کسانو جسدونه خپل خپلوانو ته سپارل دي. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې د وژل شویو شمیر د یو پولیس په ګډون 9 تنه یاد کړی وو او ویلي وو چې 15 تنه نور تپیان شوی دی. او په منځنۍ ختیځ کې د امریکا د مرکزی قومندانې نوی عمومي قومندان جنرال مایکل کاریلا د سیمې د هیوادونو په لومړني سفر کې ایران د منځنۍ ختیځ د بې ثباتۍ عامل وباله. جنرال کاریلا یو میاشت وړاندې د سینټ کام یا د امریکا د مرکزی قومندانې مشر وټاکل شو. د نن پنځشنبه له د نېشنل خبری مجلې سره په مرکه کې د ایران د اسلامي جمهوریت او همدار از یاغیانو په مقابل کې د هڅو د همغږۍ غوښتنه وکړه. زمو شخله ازادي راديو اور ادروانی خبرونه په دوام کې طالبانو د شزو خلاف د محدودیتونو په دوام کې امر کړی چې تلویزیون دی د شزینه ویندویانو لوڅ مخ نشي. د طالبانو د امر بالمعروف ویاندې دلیل وایي
رسانه‌ای کولای شي چې د ممبر رول ادا کړي تر څو خلک له دوی څخه درس واخلي او هیوادوال هم وپوهیږي چې دغه ډول حجاب ده.
په دې موضوع د ښځو د حقونو له یوې فعال سره شخېدلی یو.
دوی ټوله حکومتداري یوازې او یوازې د ښځو په پوړنې باندې څرخي. ښځې څه وکړي څه ونه کړي.
د متوسطې او لسیې د دورې لزده کړو محروم نجونې څه وایي؟
هر ورځ سترګې په لاره یو، هر ورځ راډیو تلویزیونو ته مو غوږونه نیولي چې څه مال به درسونه شروع شي.
په غزنی کې روغتیایي کارکوونکو ته موټر سایکلونه ورکړل شي.
در دې شیبه
د ازادي راډیو خبري ټولګه
نن د افغانستان په تلویزیونونو کې شزینه ویندویانې په داسې حال کې وښودل شوې چې مخونه یې پټ وو. په کابل کې د بېلابېلو تلویزیونونو شزینه ویندویانې وایي ادارو ته د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت له لورې ویل شوي چې شزینه ویندویانې باید په خپرونو کې خپل مخونه پټ کړي. دغه وزارت هم تاییدوي چې د تلویزیونونو مسؤلینو ته دا ډول سپارښتنه کړې ده.
نن په افغانستان کې څومره چلی دل شوی د ټلویزیونی خبرونو خزینه چلوونکو تر سترګو خپل مخونه پټ کړی. د کابل د وی خصوصي ټلویزیون یو ویان د چنه غواړي نوم او غږی خبر شي. ازادي رادیو ته ویل چې 13 ورځ د دوی دفتر ته د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت کارکونکو ورغلي او سپارښتنه ورته کړی چې لدی ورسته باید خزینه ویندویانې په خبرونو کې تر سترګو پوری خپل مخونه هم پټ کړی. د تلو پنوم د یو خصوصي ټلویزیون د سهارنۍ خبرونه ویان دی یلدا علي پرون په دیاړه په خپل انستګرام کې لیکلی او نن یې په خبرونه کې مخ هم تر سترګو پټو. نو موري په خپل انستګرام کې لیکلی وو دا زیم یلدا علي یو خزه د هسبیدلو په حال کې د امر بالمعروف د دستور لمخي تاکل شوی تر دې وروسته په دې ډول ظاهر شي. تلو نیوز نن په خپل ټویټر پاڼه هم لیکلی چې د طالبانو حکومت د دوی په ګډون د مووی ګروپ لټولو تصویري شبکو غوښتي چې وروسته لدی باید د خبرونو د خزینه چلوونکو مخونه پټوي. تلو نیوز په خپل ټویټر دا هم لیکلی چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر او د اطلاعات او فرهنګ وزارت دا امر قطعي او د نه باس وړ ګڼلی. دغه خصوصي رسنۍ لیکلي د کوم اطلاعات لمخې چې دوی ته رسیدلي دا دستور په افغانستان کې نورو فعالو رسنیو ته هم ورکړل شوی. پم دې حال کې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت هم تاییدوي چې د ټلویزیونونو مسولینو ته په خبرونو کې په ماسک د خزینه ویندویانو د مخونو د پټولو سپارښتنه شوي. د دې وزارت ویان محمد صادق عاکف مهاجر ازادي راډیو ته وویل
رسنۍ کولای شي چې د ممبر رول ادا کړي، نو په دې اړه باندې هغوی ته هم دا وویل شل تر څو خلک له دوی څخه درس واخلي او عام هیوادوال هم وپوهېږي چې دغه ډول حجاب ده.
که څه هم ښاغلی مهاجر نه وایي چې دا پریکړه جبري ده او که د خپلې خوښې، خو د ټلویزیونونو خزینه ویندویانې وایي په دوی هر څه په جبري ډول منل شوي. یادونه ده چې تر دې مخکې هم د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا په ټوله کې په رسنیو او په ځانګړي ډول د ښځو په کار کولو محدودیتونه لګېدلي چې دا ډول یې بیخي نادر ګڼل کېږي.
د ښځو خلاف د محدودیتونو په دوام کې د طالبانو د دې نوي اقدام د هدف په اړه مې د ښځو د حقونو د وی فعال نرګس مومن نظر پوښتلې. هغې په پیل کې وویل
البته زبه هله ډیره بده مرغه وایم چې په اوسنی نظام کې ان البته نظام نه کسان د دې تر ټولو هغه فعالترین برخه تر ټولو فعالترین وزارت امر بالمعروف وزارت دی. نور پرته د دې نور وزارتونو له بعده مخه په کلي توګه فالج دي. یعنی د چوار تر بل د دوی ټوله حکومتداري یوازې او یوازې د ښځو په پوړنی باندې څرخي. ښځې څه ډول حجاب وکړي، ښځې څه ډول کوره ووزي، ښځې څه وکړي څه ونه کړي، له بده مرغه دا هغه ترخه حقایق دي چې موږ د تیرو لسو میاشتو نه هو لسو میاشتو رئیس د دې خبرو سره مخامخ یو. دا وار تر بل ښځو ته زمينه سختول دي، ښځې محوه کول دي، ښځې فلجول دي، ښځې بيخي هیرول دي چې په همداسې شکل باندې کې دا ادامه ولري زموږ مطمئن چې هېواد به له ډېرو ګڼو ستونزو سره مخامخ شي او لا ډېر به نابودۍ ته لاړ شي. د دې پر ځای چې دوی تر دې مهم مسایل چې اقتصادي مسایل دي حکومتوري د دې په غي کې ډېر بحث وکړي هغه ډېره مهمه برخه ده نسبت دغه بحثونه ته.
له تخنیکي نظره که ووایس یو څوک چې مخې پټ وي خوله یې پټه وي د هغې اواز به څنګه په تلویزیون کې خپرې شي؟ په تلویزیونونو کې، په راډیوګانو کې، په رسنیو کې اواز ډېر مهم
بالکل. دا چې څوک یو کس په تلویزیون کې ظاهر کیږي هغه بنا پر چهره ظاهر کیږي چې دغه چهره ولیدل شي، دغه چهره او څاره شي. نو کله چې ته یو کس د تلویزیون په سکرین باندې کینوي او به به تغې ته وایي چې مخ دې پټ کړه، نو د دې معنا څه ده؟ همې مخ هیڅکله عورت نه بلل کیده، لاسونه خورا کې نه راځي. خځې کولی شي چې په آزاده توګه خپل مخ ښکاره کړي چې مخ پټول شرم یا ګناه و. خځې به کعبې ته په پټ مخ تللې، خو خځې د خدای کور ته په لوس مخ باندې ځي.
تاسو د مخکې وویل چې د طالبانو په حکومت کې تر ټولو فعال وزارت د امر بالمعروف وزارت دی، څه دلیل کېدای شي د دوی ټوله پام ښځو ته دی چې په ښځو باندې محدودیتونه وضع کړي؟ هر ورځ یو نوی فرمان، هر ورځ یو نوی اقدام د ښځو خلاف، د دې دلیل څه کېدای شي؟ ولې دوی دومره ښځو ته متوجه دي؟
همدغه ته یوازې زنه البته دغه ټوله نړۍ ورته حیرانه پاتې ده چې یوازې دوی دغه ټوله حکومت ولی ولې یوازې او یوازې د ښځو په ضد کار کوي. آیا د اوسنۍ کسان څوک چې اوس دي دوی خو به د ښځو ضد کوم د ښځو مبارزې کوم وزارت خو به نه وي؟ که د ښځو مبارزه ضد وزارت ځان بولي خو بیا سمه ده، باید همدغه کارونه ته ادامه ورکړي. پرون یې ویلې چې ښځې دی باید پرون یعنی پرونی هغه خبر وشه زه په هغه پنتون کې چې ما کلونه درس ورکړی دی ما ته د ما محصلین زنګ وای او ما ته وای چې مونږ نن خوندای تنه پرښولې ځکه چې مونږ رنګا پوره نه درلوده. نن د دې خبره را ده چې باید ژورنالیستان کله چې په تلویزیون کې ظاهر کیږي هغه په مخ باندې ماسک واچي، مخونه ښکارانه شي، اواز یې سترګې ښکاره شي، نو سبا ته د دا 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 ما ته بعید نه ښکاریږي چې بلز دوی وای چې مونږ د خځې په نوم باندې څوک نه منو.
د ښځو د حقونو فعال نرګس مومند چې له آزادي راډیو سره خبرې کولې، نه میاشت کېږي چې افغان جونې لښ په شم ټولګي پورته زده کړو څخه به برخې دي. د موده شای ډیرو نارینه او ته عادي وې سی، خو هغوی چې د زده کړو حق ورڅخه اخیستل شوی وای هر شی به پر سخت تیری شي. د آزادي راډیو خبريال لوي د 13 کونکو سره شکیدلې او د راپور چمتو کړې.
زد ما کل هم دا فکر نکوي چې بیا به زه پر کور کښېنم، بیا به زه مکتب ته تلل ماته یو خوب وي.
د امنیتي ستونزو له امله خپل او د ښوونځي نوم نه اخلي. د کندهار ولایت اوسیدونکي او د 12 ټولګي زده کوونکي ده، وایي هر ورځ رسنیو ته غوږ غوږ وي که د ښوونځي د پرانیستلو خبر واوري.
هر ورځ سترګې په لارې یو، هر ورځ راډیو او تلویزیون ته مو غوږونه نیولي چې څمال به درسونه شروع شي، څمال به بیرته بیا هم هغه روړو ناسې په موږ باندې چې مکتبو ته ولاړ شو. دا حالت ډېر ځورونکی دی، موږ ډېر ځورې یو.
په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو راهیسې له 9 میاشتو زیاته موده تیریږي او په دغه ټوله موده کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي. خو یوازې په بلخ ولایت کې نجونې له لومړي تر 12 ټولګي پورې ښوونځیو ته د تللو اجازه لري. ازادي راډیو سره غږېدلې د زده کوونکي وایي یوازې دا نه ده چې د ښوونځي د خلاصېدو خبر ته شیبي شمیري، د ټولو ټولګیوالو همدا حالت ده.
هر یو ته چې زنګ وام په ژړا ژړا دغه خبرې کوي، کله چې هم دی خپل مکتب د مخه تیریږي نو پله پله پوي ژاړي.
د دې په خبره دا حالت نو تر کومه
موږ هر حکومت قبول کړ دي، په شرط دي چې موږ پر مخ مکتبونه ونه تړیز. موږ خواست دونه ډیر نه دي، دونه غټ خواست مونه دي، صفخت واړو چې مکتب وایو.
د دې په خبره یو لس کال زده کړی په ډیر ستونزو او کړاوونو سره کړی دي. د طالبانو حکومت غواړي چې لشپګم ټولګي پورته هم د نجونو خوانسي پرانیسي.
دولسم کې د خدای لپاره 12 کال مزامت کړل دي، دا اوس نه کیږي چې بیا به سر نه وشته پاتې سو. په څه خواري، په څه ضرر تر کې، د په ګرمي، په ټکانو، په هر رقم شرایط کې موږ د 12 پر ځان ورسوي. اوس به نو چې پر 12 بعد درس ونوای دا خو به بيخي ډیر ضایع. دا چې حکومت دونه توفیق توان ورکړي چې موږ پر مخ مکتب خلاص کړي.
د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت تازه لشپګم ټولګي پورته د ښوونځیو د پرانیستلو په اړه څه نه وایي، خو ویاند یې عزیز احمد ریان مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې په دې اړه به د علماو شورا یو غونډه پریکړه کوي. د طالبانو حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد بیا د تیر یک شنبه په ورځ د یوې غونډې په څنډه کې رسنیو ته ویلي و د نجونو د زده کړو موضوع تر بحث لاندې ده. هیله شته چې ژر دا موضوع حل شي او په خبره دا یوه اړتیا ده. د یادونې ده چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا لشپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو د تړل کېدو موضوع په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوې ده.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا،
12000 اویا،
15000 نوي
او 12000 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
په غزنی کې پر روغتیایي کارکونکو 133 موټر سایکلونه وویشل شول. روغتیایي چارواکي وایي د غزنی ولایت په مرکز او اتلس ولسوالیو کې له دغو موټر سایکلونو څخه واکسیناتوران او روغتیایي کارکونکي کار اخیستل شي. دوی په غزنی او په مرکز او ولسوالیو کې د شو روغتیایي خدماتونو په وړاندې کولو کې د دغو وسایلو ویش او کارول اغیزمن بولي.
روغتیایي چارواکي وایي دغه موټر سایکلونو ویش د روغتیایي کارکونکو د سانتیا په برخه کې تر سره سوی. دوی وایي دغه موټر سایکلان د یونیسف په مالی مرسته د ادا موسسې له لوري د دوی ادارې ته ورکړل شوي دي. د غزنی د ملکي روغتون رئیس ډاکټر باز محمد همت د چهارشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د غزنی ولایت په 13 ولسوالیو کې به له دغه 133 موټر سایکلونو څخه واکسیناتوران او روغتیایي کارکونکي ګټه پورته کوي. نوموړی په غزنی مرکز ولسوالیو کې د شو روغتیایي خدمتونو په وړاندې کولو کې د دغه وسایلو ویش او کارول اغیزمن بولی.
د دغه موټرسایکلو توزیع څخه هدف دا ولو چې نوتران او سی کارکوونکي په وخت سره ټولو کلیو ته ورسیږي او د خدمات د واکسین خدماتو پوشش یا کوریج دا لوړ کړي او ټول ماشومان سي لسی مراکز څخه لرې دي او په وخت سره واکسین سره رسیدای همدا مشکل حل سي.
ښاغلی همت زیاتوي د دغه مرستو په لړ کې یو اراده امبولانس هم شامل و چې د غزنی د ناور ولسوالۍ روغتیایي مرکز ته وسپارل سو. په دغه غونډه کې د غزنی د والي تر څنګ ځینو چارواکو هم برخه اخیستې وه. والي مولوي محمد اساق اخونزاده د یونیسف ادارې او د ادا موسسې له مسؤلینو څخه د روغتیایي خدمتونو په برخه کې د مرستو له امله مننه وکړه او روغتیایي کارکوونکو ته یې د دې موټرسایکلونو ویش د خلکو د روغتیایي ستونزو په هواري کې اغیزمن وبالو.
په غزنی کې پاتې کیږو او په دغه ولایت کې د یو شمېر خلکو دا شکایت دراوړو چې له مخابراتي شبکو څخه لري. دوی وایي چې موبایل ټلیفونونه پیسې ډېرې خوري خو هغه سي استفاده ورڅخه نشي کولای چې باید وکړي.
ورسته مو بیا هم اړیکه ټینګه کړه خو بریالي نسو ځکه په غزنی کې ډیری کسان دلته د ټلیفوني شبکو له خراب حالت څخه سر ټکوي. دوی وایي دلته شبکې ورڅخه پیسې خوري خو ژغې یو تر بل نه سره رسیږي. فعال شمیره ښیي چې له ساحې څخه وتلې ده یا وایي بنده ده او یا وایي درسته نه ده. په داسې حال کې چې هغه شمیره به خلاصه او فعاله وي. حمدالله د غزنی ښار په تاویلدار کلا کې ژوند کوي. نوموړی وایي موږ د ښار په څنډه کې اوسو خو بیا مو هم ډیری وخت ټلیفونونه کار نه کوي.
په غزنی کې ټلیفونو شبکې سم کار نه کوي، انټرنیټ کار نه کوي. دا مشکلات موږ ډیر لرو په غزنی کې. باید وکړي شبکې سمې سي، انټرنیټ کار وکړي.
شاوخوا شل کلن شمس الله هم د غزنی ښار په څنډه ګډلو کلی کې اوسي. نوموړی وایي دلته شبکې د ښار له څلورو دروازو د باندې اتي نرخ کیږي. یا به ستا غږ نه ورځي او یا به د مخاطب غږ نه درته رارسیږي یا به شبکه ځواب درکوي چې شمیره بنده ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د خارکیف شاوخوا د روسیا او اوکراینی ځواکونو ترمنځ د سختو جګړو راپور ورکړی شوی دی. د خارکیف ښار د اوکراین په شمال ختیځ کې پروت دی چې د دغه هیواد دوهم ستر ښار دی.
د اوکراین پوځیان وایي چې روسي ځواکونو د خارکیف ښار شاوخوا ځوابي بریدونه پیل کړي دي. اوکراینی پوځیانو د روسي ځواکونو له دې سیمو د پولې په لور پښه کړې دي. داسې راپورونه هم خپره شوي دي چې د روسیې د ټانکونو هغه قومندان چې د خارکیف د نیولو په چارو کې پاتې راغلی دی له دندې ګوښه شوی دی. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز نن راپور ورکړ چې د ویلیکا کومیشواکا په سیمه کې روسي ځواکونو ته سخت تلفات اوښتي دي چې ځواکونه یې اړ شوي دي بیرته خپلو پخوانیو ځایونو ته پښه شي. د روسیې د کارسک سیمې مسؤول بیا نن وویل چې د اوکراین پولې ته نږدې په سرحدي سیمه کې د اوکراینیانو د برید پر مهال یو تن وژل شوی او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. د بریتانیا دفاع وزارت په خپل ورسنی استخباراتي خبر پانه کې نن وویل چې ډګر جنرال سرهی کیسل چې د لومړي ګارد د ټانک د برخې قومانده په لاس کې و د خارکیف په نیولو کې د پاتې راتلو له امله له دندې ګوښه شوی دی. د بریتانیا د استخباراتي راپور له مخې جنرال کیسل یو له هغو جګپوریو روسي افسرانو څخه دی چې په روسیو اونیو کې د اوکراین د یرغل په لومړیو پړاوونو کې د کمزوري فعالیت له امله له دندې ګوښه شوی دی. د بریتانیا د استخباراتو د راپور له مخې د نورو روسي قومندانانو په منځ کې چې احتمالا د اوکراین د جګړې له امله برطرفه شوي دي مرستیال ادمیرال ایګور اوسیپوف هم دی چې په تور سمندرګي کې د بیړیو قومندان وو او د اپریل په میاشت کې د ماسکوا په نوم د سترې بیړۍ له ډوبېدو وروسته ګوښه شو. راپورونه مرکې او اوریدونکي
سلامونه. دا خبرونه دی برخه ته مو هر کله کو. دا طالبان لخوا د جبري حجاب فرمان له صادرولو وروسته په افغانستان کې یو شمېر خزیوای په کور دننه ورسره د نارینه لخوا تاوتریخواله زیات شوه. طالبانو دوه ونې وړاندې حجاب جبري کړ او دا خبرداري هم ورکړ ک له توصیه وروسته نجونې او خزی حجاب ونکړي د کورنۍ نارینه به مجازات شي. جزئیات په دې رپورت کې.
یو شمیر افغان نجونې او ښځې ادعا کوي چې د طالبانو لخوا د حجاب د جبري کېدلو وروسته نارینه اجازه نه ورکوي چې له کوره د باندې ولاړې شي. د دوی په خبره نارینه یې له دې ویره لري چې د ښځو لخوا د حجاب د نه مراعاتولو پر مهال کور په نښه او بې حوزې ته غوښتل کېږي. یوې مېرمنې چې کابل کې اوسیږي او نه غواړي د امنیتي ګواښونو له امله نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل دا کار د دې لامل شوی چې په کور کې له ښځو سره تاوتریخوالی زیات شي.
نارینه موږ نه پرېږدي چې بیرون وزو وایي چې برقه مال نه ده اخیستې، نو موږ خپل مشکلات ډېر لرو، اقتصادي مشکلات هم ډېر لرو. که بیرون وزي د موږ نارینه دا اجازه نه راکوي چې موږ بیرون وزو. په کور کې د موږ نارینه پتنګ کړي وو، موږ مشکلات ډېر لرو، هم د کورنۍ د خوانه هم د طالبانو د خوانه.
خو د نجیب په نوم یو ځوان وایي له دې امله چې د طالبانو لخوا له کومې ستونزې سره مخ نه شي، باید په کور دننه دا ډول بندیزونه وضع کړي.
کوم وخت نه چې طالبانو دغه د حجاب موضوع رامنځته کړې ده، له هغه وخت نه را په دې خوا د موږ که خویندې دي که مور ده او که سیاسار هم دي، دو ټولو باندې موږ دغه قیودات وضع کړي دي او د پخوا په اندازه ازاد دوی نه شي ګرځېدلی، ځکه چې دې باندې پوهېږو چې دا د دوی په حق کې ظلم ده. خو امارت اسلامي دغه شی اعلان کړي دي، دغه بیا په آینده کې موږ ته جنجال جوړ سي، نو ځکه په دوی هم یو څه قیودات وضع کړي دي.
په ورته وخت کې د ښځو د حقونو فعاله او په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریه بارکزی په کور دننه د نارینهو او له کوره د باندې له ښځو سره د طالبانو چلند او په دوی وضع شوي محدودیتونه د اندېښنې وړ او د بشري حقونو نقص بولي.
متاسفانه په تیر څو میاشت کې د افغانستان میرمنې خپل ټول اساسي حقوق له لاسه ورکړ، په شمول د هغه انساني حقوقونه چې دوی ترې نه برخمن وو. مخصوصا که چیرته موږ د کورنۍ وضعیت او کورنۍ تاوتریخوالی ته سترګې وغړو، نو موږ وینو چې د هرې ورځې په تیرېدو سره څنګه چې ښځې په ټولنه کې وهل کېږي، ټکول کېږي، په هماغه اندازه باندې کور کې دننه مور باندې فشارونه زیات دی. کوای شي چې دوی ووهي، وټکوي او نور هم جبر و ستم ور باندې وکي، ځکه چې نه کوم مرجع شته د پښتنې لپاره او نه هم څوک شته چې د ښځې غږ واوري.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د تیرې ورې د شنبې په ورځ د ثور په 18مه نیټه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت له لارې د خپل مشرتابه هغه فرمان خپور کړ چې د ښځو د اجباري حجاب پلي کولو په اړه دی. د طالبانو د ځانګړي تعریف له مخې کومې میرمنې چې حجاب نه مراتوي کور به په نښه او وروسته باید د کورنۍ مشران امنیتي حوزې ته غوښتل کېږي او سزا به ورکول کېږي. طالبانو دغه شان په ښځو بې له محرمه د اوږده سفر بندیز لګولی، ډیری له کار کولو منع شوي، په دولتي رسنیو کې وانډه صفر شوې او له شپږم ټولګي پورته له زده کړو هم منع شوي دي.
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای سي.
د امریکا د دفاع وزارت خبرداري ورکړي چې افغانستان کې د داعش لګوا خبر دی او له دې هیواد بیرون حمله د ډلې سره د مبارزې ورتیا لري. د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی وای په افغانستان کې د داعش ټلې فعالیت تر نظر لاندې دی او په تمه بنشي چې د هیواد کې بل ډله پیاوړې شي. له دې سره د پینټاګون په یو رپورت کې راغلی دی چې القاعده شبکه هم د دې ډلې پر سنبالولو په افغانستان کې پر خپل ستراتیژۍ په بیا غور وخته ده. نور حل په دې رپورت کې.
پینټاګون یا د امریکا دفاع وزارت د یو راپور په خبرګون کې رسنیو ته ویلي چې امریکا په افغانستان کې د داعش له ګواښه خبره ده او په همدې دلیل یې څارنه کوي. پینټاګون خبرداری ورکړی چې له دغې ډلې سره د مبارزې لپاره لوړ ظرفیت لري او نه پرېږدي چې افغانستان کې بله ډله توانایي پیدا کړي. د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی د سه شنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې د اګست په 19مه له افغانستان نه د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته یې هیواد په افغانستان کې هیڅ ډول برید نه دی ترسره کړی، ځکه چې اړتیا یې نه ده احساس شوې.
موږ وویل چې د داعش د خراسان څانګې په څیر ډلې به هڅه وکړي چې ځانونه پیاوړي کړي، نو موږ هڅه کوو چې ډاډ ترلاسه کړو چې موږ د ترهګرۍ ضد عملیاتو لپاره قوي ظرفیت لرو. نو له همدې امله موږ د خپلو شریکانو سره ګډ کار کوو چې دغه وړتیاوې یقیني کړو، او د دې معنی دا نه ده چې موږ دا وړتیا نه لرو. موږ وضعیت څارو او په دې توګه لاس تر زنې ناست نه یو چې بله ډله وکولی شي خپل ظرفیت لوړ کړي، او موږ له هر ځای نه پر دوی باندې د حملې توان لرو.
په راپور کې د دغه وزارت د دفاعي معلوماتو په یو برخه کې په افغانستان کې د داعش او القاعده د فعالیتونو په اړه هم اندېښنې وګټه سوې دي. د دغه ارزونې پر بنسټ له افغانستان د امریکایي پوځیانو په وتلو او د ترهګرۍ ضد عملیاتو په کمیدو سره داعش په دغه هیواد کې خپل حضور او بریدونه زیات کړي دي. په راپور کې راغلي چې داعش لا هم په افغانستان کې یو ستر ګواښ دی او د پخوانیو اټکلونو پر بنسټ دا ډله په افغانستان کې 2000 جنگیالي لري. راپور وایي که د داعش خراسان څنګه له اوسني وضعیت ګټه پورته کړي نو په راتلونکو اتو نه تر 12 میاشتو کې به د امریکا په ګډون د لویدیز د نښه کولو لپاره به د بهرنیو عملیاتو ترسره کولو توانایي ولري. دا په داسې حال کې ده چې داعش په دې وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې د یو شمېر خونړیو حملو مسؤلیت منلی چې په ترڅ کې لسګونه ملکیان وژل شوي او ټپیان شوي دي چې ډیری شیعه‌ګان دي. د راپور له مخې په افغانستان کې د القاعدې وړتیا چې اوس طالبان په واک کې دي کمزوري شوې دي او احتمال شته چې دغه ډله اوس مهال په خپل راتلونکي تګلاره په غور کولو باندې مصروفوي. په راپور کې ویل شوي چې ښایي په افغانستان کې د القاعدې شتون کمرنګه ښودل شوی وي ځکه چې طالبان د نړیوالو له لوري د خپل حکومت په رسمیت پیژندلو په لټه کې دي. طالب وایان په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې خو په وار وارې ویلي چې داعش په افغانستان کې له منځه تللی او د سرچېدو توان نه لري.
ستاسو د پیغامونو نوبت راورسید. ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي څو یې په دې خبرونه کې راغلي.
زه شایسته خان نینوال د هلمند ولایت ګریش ولسوالۍ نه دغه نشسته سره پرېږدم. دلته په هلمند کې ځینې خلک وایي چې دغه نشه یي توکي درته لکېږي نو دلته اکثره خلک اوس کوشش دغه کوي چې خپل کرنیز ځمکې معنا خړوبې نه کې د نشه یي توکو دپاره یې پرېږدي. نو د طالبانو د ویان د مشران سوې دا هیله ده چې په د هلمندوالو باندې دغه وکړي چې معنا مثال د خبرې دا بندې نور دغه نشه یي توکي په هیواد کې نه کره کېږي دا بدبخته بوټی.
السلام علیکم نزدی رادیو ټولو کارکونکو او ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وایم. زما دا پیغام دی چې دا مجاهدین د تلاشی پر وخت باید د خلکو احترام وکړي او د خلکو په جوبو لاسونه چخی دا دی ښه کار نه کوي کینن موږ په جوبو لاسونه چخی او دا باید دی داسې کار ونه کړي.
ویر از ویل دوم کو ور دوم کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما داخله د ور محمد مسلم د هلمند ولایت نهر سراج ولسوالی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نهر سراج ولسوالی کی مجلس نه مکتب لرو کلینیکان ور د واده کمزوري د چورسی بس نو مریض غنه بشکیژن. ما داخله د ما راتور لور پور چرک پر ور سوي چې مرتل د کلینیک جوړ کیه مکتبونه مټول نهر سراج ولسوالی کی دونه غټ ولسوالی دا مطلق مکتب نه لري.
سرلای لغزت خطاز ته دا پیغام پریدم. د افغانستان د اسلامي امارت له مسولینو څخه میدا هیله ده چې دوی هغه کسانو ته چې نخنامی ورکړی دي د بازارونو لپاره پوغوی برسره مختلف ډلې ورته وټاکي او یا کمیسون چې دغه د تطبیق ساحه کې کار وکړي ځکه دکانداران په خپل سره قیمتونه ټاکي او له هغه موغو قیمتونو څخه استفاده کوي چې دوی د زړه په خوښوي.
مسلم د ننګرهار ولایت څخه تاسو سره په تماس کې مو پیغام دراسته او د ننګرهار ولایت سیتامې په کوچنیانو واټ کې خصوصا د عاجل په خونه کې ډیر بې بندباري ده. د مریضانو پښتنه نه کیږي اکسیجن نشته ده. که څوک واسطه لري د واسطه دارانو هغه د پښتنه کیږي چې څوک واسطه نه لري د هغه د الله عمل شنو.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي. د واتس اپ پر دیش میرا رتا ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شميره ده 00422111201. شميره بیا تکراروم 00422111201.
دا وصله لپاره هم دومره په نورو خبرونو کې اسماله همکارانو سره اوسئ.
وس هم د دې سات لاند خبرونه واوري. نن د افغانستان په ټلویزیونونو کې ښځینه ویندویانې په داسې حال کې وښودل شوې چې مخونه یې پټو. په کابل کې د بیلابیلو ټلویزیونونو ښځینه ویندویانې وایي ادارو ته د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت له لورې ویل شوي چې ښځینه ویندویانې باید په خپرونو کې خپل مخونه پټ کړي. د طالبانو یو شمېر مخالف مشانو چې د ترکیې په پلازمینه انقره کې راغون شوي وو د افغانستان د ژغورنې لپاره د مقاومت عالي شورا جوړه کړه. یو شمېر سرچینو چې په دې غونډه کې ګډون کړی وو وایي دا غونډه په انقره کې د عبدالرشید دوستم په کوربتوب جوړه شوې وه. د دې غونډې په اړه د ګډې اعلامې تر څنګ د ګډونوالو هغه فهرست چې دغو سرچینو ازادي راډیو ته راستولی د شاوخوا څلوېښتو سیاسي شخصیتونو له ډلې د شلو کسانو نومونه ذکر شوي دي. پاکستان د طالبانو له حکومت غواړي چې په افغانستان کې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د تروریستي هلو ځلو مخه ونیسي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری چې د امریکا د متحدو ایالاتونو په سفر بوخت دی دا هیله پرون له سی این این تلویزیون سره د خبرو په ترڅ کې وکړه. د تاجکستان د ګورنو بدخشان استوګنو د ازادي راډیو تاجک څنګه ته وویل چې د پولیسو او مظاهره چانو ترمنځ د اخوډه پر مهال یو ویشت کسان وژل شوی دي او د دې کسانو جسدونه خپلو خپلوانو ته سپارل دي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن په ناتو تړون کې د فنلند او سویډن د غړیتوب د غوښتنې کلک ملاتړ کړی او ویلي دي چې متحده ایالاتونه به د دوی امنیت ته د هر ډول ګواښ په وړاندې ویښ پاتې شي.
مخکخې خزی
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغلاست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکښ شزي خبريږي. زملالی بشیرم د دې خبرونی تخنیکی چارې شفیق ایا پر مخوري. وروسته له هغه چې د طالبانو مشرتابه پر افغان ښځو او نجونو د اجباري حجاب پلي کولو په اړه فرمان ورکړ، اوس یې د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت عملا د دې فرمان اجباري پلي کول پیل کړی دی. د طالبانو د حکومت امر بالمعروف وزارت ویاند عاکف مهاجر ازادي راډیو ته ویل چې دغه وزارت له تیرو څو ورځو راهیسې په بیلابیلو ولایتونو کې خلکو ته د نصیحتونو او خبرو له لارې دا کار پیل کړی دی. د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت رسنیو ته په یو تازه خبر پاڼه کې ویلي چې د دوی ګمارلو کسانو د شنبه په ورځ د کابل شار لویدیز یو لسمی حوزې اړوند سیمه کې د حجاب نه مرام اتوونکو ښځو له نارینه خپلوانو سره لیدلی او په دې اړه یې ورته سپارښتنې کړې دي. پر ښځو په زوره د داسې حجاب چې یوازې د سترګو ښکاره کولو اجازه وي امر په داسې حال کې راغلی چې لا هم په ټول افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځي دروازې تړلې دي. لا هم په بیلابیلو برخو کې ګڼو ښځو ته د دندو اجازه نه ده او له اقتصادي ستونزو شکایت کوي. هغو ښځو چې نورو ته د کار زمینه برابره کړې وه هم تر ډېره حده اوس فعالیت نسي کولای. نن د مخکښ شذې خبرونی په دې برخه کې پر دې موضوع خبرې کوو چې هغه شذې چې په روغتیاي سکتور کې کار کوي لکه ډاکټرانی، نرسانی، قابلګانی او داسې نوري او له خلکو سره یې راکړه ورکړه او راشه درس ډیره ده، له دې پریکړې به څومره اغیزمنې کیږي او د دوی په کار کې دا پریکړه څومره خنډ رامنځته کولای شي؟ د خبرو لپاره راسره نسایي ولادي متخصصه شهلا نیازی هیله غرشین چې د قابلګانو د شورا اجرایی رئیس ده او قابله سونیا بهرام ملمنی دي. اوس هم د ازادي رادیو په مخکښ شذې خبرونه کې زموږ درې سره ملمنی اغلی شهلا نیازی، اغلی هیله غرشین او اغلی سونیا بهرام د تلیفون لاره لمر سره وصل سوي دي. ټولو ته شرغلاست وایم. زه به اوس د خپل خبرونې ملمنی هیله غرشین صاحب ته ورسم چې د قابلګانو د شورا اجرایی رئیس ده. اغلی غرشین، زبل له تاسو څخه همدا پوښتنه وکړم چې د طالبانو د غورستۍ فرمان د هغو ښځو په کار کې چې په طبي برخه کې کار کوي څومره خنډ رامنځته کوي؟
سلامونه ونې کې هلي خدای دې وکړي چې د ازادي رادیو درنه اوریدونکي ټول روغ او د صحت په جامو کې پټي. تاسو د پوښتنې په ځواب باید ووایم چې حجاب خو ځکه موږ یو اسلامي ټولنه یو سنتي ټولنه او دا زمونږ یو اسلامي او افغاني مسؤلیت دی چې خپل کم حجاب چې زمونږ لپاره دی د ښځو لپاره دی دغه حجاب مراعات کو او خپل عفت او خپل عزت په خاطر باندې هغه څه چې زمونږ دغه لپاره خواري لري مراعات کړو. کم حجاب چې دی ویلی دی دا حجاب د سکتور په صحت کې البته په هغه برخو کې چې موږ کار کوو ښځې زمونږ ټول مراجعین ښځې دي ټول مراجعین زمونږ ښځې دي او په دې قسمت کې په شفاخانه او په کلینیک کې موږ بیا خپل هماغه د شفاخانه او د کلینیک د یونیفورم نه استفاده کوو چې هغه غوندو ځکه په دغه حجاب کې موږ د یو مریض سره یا د یو هغه چا سره چې په خطر کې دی نشو کولی چې تماس وکړو ځکه په طبي لحاظ باندې مسلکي خلک خپل مخصوص یونیفورم لري چې د هرې رشتې یونیفورم معلوم دی هغې خپل یونیفورم اغوندي. نو راغلو په دې مورد باندې تر اوسه پورې خو په شفاخانو کې زه فکر کوم یا په صحي مرکزونو کې دا موضوع داسې یاده شوې نه ده چې دی مستقیم همدغه دوه سترګې ولري او خلاصې او نور باید سر نه تر پښو پورې پټي او مریض ته دغه وړاندې کړي خدمات وړاندې کړي چې مخې ته لاړ شي ولی که دغسې بیا جبري شي بیا شاید د خدماتو په وړاندې کولو کې ځینې خنډونه رامنځته کړي.
سونیا بهرام صاحب تاسو ته غرشین صاحب خبرې واورېدلې دوی ویل چې په دغه شکل چې طالبان وایي چې باید د ښځې حجاب وکړي که دغه اجباري سي پر هغو ښځو باندې هم چې د طب په برخه کې کار کوي د دوی ژوند او ورځنی کار بل خنډ سره مخامخ سي تاسو له دوی سره موافق یاست؟
په پیل کې سلامونه او نیکی هیلې تاسو ته او ګران اوریدونکو ته. بالکل زه هم موافق یم که چېرته دغه حجاب په تبابت کې جبري شي په خصوص په دننه د واردو کې نو بیا هم کولی شي چې ستونزمنده واوسي په تبابت کې ځکه هغه خدمات چې باید تبابت خاص یونیفورم پرسنل اغوندي او د تبابت چې مریضانو ته مخکې کوي یا هغه خدمات چې ډاکتران یا قابلزان یا هم نرسان دوی وړاندې کوي هغې کې کولی شي ممانعت وکړي ځکه د دوی حجاب چې تر کوم دینه فعلاً آوازه ده او هم په دوی اطلاعیه چې پخش کړي دي مکمل باید حجاب مراعات شي حتی فقط دوه سترګې باید نمایان واوسي یا مغن د دید لپاره نور هېڅ دا حجاب باید هغه یعنې په ټولو اطلاعیه کې دوی نشر کړي دي خو که چیرې ده فعلاً جبري نه ده شوی صرف یو اطلاعیه په شکل باندې ده.
غرشین صاحب تاسو که په دې اړه باندې یو څو خبرې وکړي چې د طالبانو دغه ډول اعلامیه او وروسته بیا د طالبانو د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت هغه خبرې چې دوی ویلي دي چې دوی په یولسمه حوزه کې د کابل یو شمېر ښځې په ګوته کړلې او دوی د هغوی کورونو ته ورغلل او د نارینه خپلوانو سره یې ولیدل ستاسو په نظر دغه ښځې څومره له خطر سره مخامخ کوي یعنې دغه څومره بیره او هراس خپروي په یو ټولنه کې چې یو ښځه حتی د دغه بیرې څخه چې یو څوک په ما پسې وي زما کور به معلوموي د باندې نسي راوتلی د بیرې څخه
ولا دا خو یو داسې یوه موضوع ده چې ښځو ته دا مشکل یا دا یېره پیدا کوي چې د دوی وتل ګرځېدل شاید موږ ځینې داسې خویندې ولرو چې هغې په کور کې نارینه ونه لري چې د بیرون نه د دوی ته د تګ په خاطر باندې یا صحي مرکزونو ته د تګ په خاطر یا دغه مسایلو د حال په خاطر باندې دوی مجبوریږي چې خپله وځي بیرون ته خپله کار وکړي دغه به یو یېره یا یو ډار رامنځته کړي چې ښځې به همیش په دې یېره کې چې یو څوک به موږ پسې وي او یو څوک به موږ تعقیبوي ولې تر کومه ځای چې باید وویل دا چې د اماراتو دولت هم دا موضوع لکه څنګه چې بهرام صاحب ویلا د یو اطلاعیه په شکل باندې خپره کړې ده تر اوسه پورې خو په دا کومو ادارو کې چې موږ کار کوو یا په کومو کلینیکونو کې چې موږ کار کوو اطلاعیه خپره شوې ده ولې دا چې ممانعت دغه موضوع وشي دا تر اوسه پورې موږ په برخه کې نه دی شوی ولې دغه برخورد چې شوی دی حتمی هغه خویندې یا هغه میندې چې زموږ وي شاید کوم د سیو د امر بالمعروف ته مخصوص ټیم سره به مخشوي کنه به مخشوي د مورد باندې اضافه ز نور څه نشم ویل ځکه امر بالمعروف خپل مخصوص یو یونیفورم ټاکلې ده او هغه خپل کارتونه او خپل اسناد لري چې د خلکو سره دغه کیده په دغه حالات کې د دوی د خپلوان سره یا د دوی تر خلکو سره وي ولې زما هم لمړی ځل دی چې د تاسو نه اورم چې په یو لسمه اوزه کې زما کور هم دی دی ولا سمه او زیاړ وان صحه چې دغه سیوه په خرامند ده شوی.
بله مننه آغلی غرشین. شهلا نیازی صاحب برته لمر سره د تلیفون لارې وصل شوی ده. ډاکټر صاحب، که تاسو په دې اړه باندې وایاست چې ډاکټرانو ته یا د طب د کارکونکو په دغه سکتور کې چې ښځې کار کوي، د طالبانو نوی فرمان څومره دوی له خنډ سره مخامخ کولای شي؟
بیا ځلی سلام پر وړاندې کولو سره، ولا دا فرمان خو دې صادر کړی ده، مګر تر اوسه پورې کوم خنډ موږ پکې نه وینو.
بله،
خنډ موږ تر اوسه نه ده پیښ کړی.
بله، دوی خو دا سویل دي چې دغه به دوی جبري کې او که څوک دغه عملی نه کې، په همدغه اعلامیه کې راغلی دي چې اول به د دوی ښځې کور معلوم کې، ورپسې به د دوی خلک د ښځو کورونه به معلوموي، بیا چې کورونه یې معلوم کړه بیا به د نارینه خپلوانو سره ویني، بیا به نارینه خپلوان و حوزې ته غواړي او احضاري ژبه او حتی حبس کولای سي، یعنی قید پر راوتلی سي.
زه فکر کوم چې داسې فرمان که داسې دی امر بالمعروف دا رقم هغه وکړي، هغه کوم څو نفره چې دلته په دې هغه کې تعلیم یافته او د خلکو خدمتګزاران پاتې دي، هغوی به خپل وطن پرېږدي ولاړ به شي، بیخي به مونږ خلک له دننه بتر شي. مګر داسې یو څو ورځې وړاندې په فکر کوم چې په فیسبوک یو اطلاعیه خپره شوې وه او خپره ده، د امر بالمعروف رئیس ویلي وو چې موږ مقصد دا نه ده چې دوی صرف سترګې راښکاره شي او صرف هغه سي، ګر چې په مکتوبي شکل خو همدا شی ویلي، مګر دوی بیرته اوس نه پوهېږم چې داسې یو هغه کړی و چې صرف مقصد موږ دی داسې یو آزاده شی وغوندې وګړو هغه یو هرنګ سي پروان کې، خو بیر دینه موږ خپله مسلمانان یو خپل حجاب خپله مراته، مګر دا چې یو شی جبري سي فکر کوم او دا رقم سختګيري سي، نو دا به ډېر ستونزمن دی.
ښه ډاکټر صاحب، زه به تاسو ته د دغه اعلامیه څخه چې طالبانو ورکړې ده، په دغه کې به زه تاسو ته یو ماده ووایم. په دغه ماده کې ویل شوی دی چې هغه ښځې چې زړې یا وړې نه وي، له نامحرم نارینه سره مخامخ کېدو پر مهال به د فتنې له امله د شرعي هدایاتو مطابق له سترګو پرته خپل مخ ضرور پټوي، یعنی یوازې د سترګو ویل سوي دي چې بیا وروسته د خلکو فشار، د امریکا دولت هم پر دې باندې خبرې وکړې، ملګرو ملتونو هم پر دې باندې خبرې وکړې، افغانانو هم ډیر عکس العمل وشود چې بیا وروسته کېدای سي طالبانو ځینې تشریحات ورکړي وي چې د دوی هدف دا و یا هغه و. اما دغه اعلامیه اوس هم دوی بیرته نه ده اخیستې، دوی نه دی ویلي چې موږ به خلک نه پازابه و، موږ به د ښځو شانه نیسو، موږ به د ښځو کورونه نه معلومه و او خلک به نه بندیان کیږي، یعنی دا خبره بیرته نه ده اخیستې. چې ډیری افغانان وایي چې همدغه نقطه د دې اعلامیه د دوی لپاره د اندېښنې وړ ده او دوی بیره لري چې ښځې به په یو نه بل شکل باندې هدف ګرځي، د ښځو د بیرولو او د هراس کولو پیښې به زیاتې سي. د طب په برخه کې ښځې څومره اندېښمنې دي، ځکه چې دا یوه داسې برخه ده چې ټول هیواد ورته اړتیا لري.
ما په فکر یو طب په بخش کې نه، په ډیرو برخو، یعنې درته وایم په کلي ډول ښځې په هر بخش کې ضرورت شته ده، په هر بخش کې د هغوی سي، یعنې ټولنه بدون له ښځې هیڅ ده. داسې طالبان دا مفکوره لري هغه نه پوهېږم، نو انشاءالله که ورو ورو اصلاح شي ښه خبر وي، مګر د طب په بخش کې هېڅ امکان نه دی. همدا اوس د موږ ښځینه قابله صاحبانې، ډاکټر صاحبانې، دوی سي اصحاب آرام نه وي، دوی سي کور له کور راوځي، په ویره راوځي، یو ورځ دوه ورځ درې ورځې، که دوی دا قانون خپل ملاقه کړي او تطبیق کړي، واقعا همدا رقم کور په کور ښځې تعقیب کړي، وختاریه ورکړي، ټول کور ښځې به په کور کې کښېني، ویل دې نه سي موږ فامیل، موږ کورنۍ، موږ سره په جانجا سي، موږ به په کور کښې نو هېڅ به نه کوو. مګر دا قانون هېڅ د تطبیق وړ نه ده، خاصتا د طب په بخش کې نه کېږي، ځکه موږ ډاکټر صاحبان یو، موږ یو کمپلیکس کار کوو، امکان لري یو مریض داسې یو ناروغان موږ ته راځي چې هغه ته موږ د څو بخشو کښې، موږ خو د ښځینه ډاکتران په ټول بخشو کښې نه دي لرو، موږ جراحي عمومي کښې نه لرو ډېر ډاکټر صاحبانې، موږ یورولوژي بخش کښې ډاکټر صاحبان نه لرو، موږ قلبي بخش کښې نه لرو، موږ مجبور یو نارینه له هغې مریض دپاره را وغواړو. نو دا خو نه کېږي چې موږ به خپل مخ نیسو، مخ به خپل پټو او ډاکټر صاحب ته به وسي مریض هغه لري، دا مشکل لري، دې مشکل حل کړي. دا قطعا د تطبیق وړ نه ده، او زه هېڅ موافقه په دې مادې سره قطعا موافقه نه یم طب په بخش کښې، او ډېرې نورې یا هغه په تعلیم او تربیه په بخش کښې، تعلیم او تربیه په بخش کښې هم معلم ښوونکي چې دي، ښوونکي هم
یعنی ټول خون کې نشي کولای چې ټول یو مکتب ده د نارینه و هم ده اوس موږ د نارینه خون کې ډیر کم دي تیرا د کم ده مګر خزینه ډیر دي نو دا خو نه کېږي چې یو معلم سره یو خزینه خون کې دغه لړ کې په ټولګي کې درس ورکړي هغه خپل مخ پټ کړي ته هلکان ته درس ورکړي مخ پټ کړي هغه درس ورکړي دا خو هیڅ امکان نه لري.
اغلی بهرام له تاسو به هم دغه ورته پوښتنه وکم، تاسو د ډاکټر صاحب نیازی خبره واورېدل، دوی ویل چې دغه امکان نه لري چې ډاکټران یې مخ پټ کړي او بیا د نورو همکارانو سره هم د یو مریض تداوی وکړي. ستاسو په نظر د مثال په توګه د انستیزیا په برخه کې تاسو یو نارینه ډاکټر ته اړتیا لري یا نارینه کارکونکي ته چې هغه باید راسي وشځنه مریضانو تداوی وکړي، دغه مریض که خپل مخ پټ نه کړای سي هغه سلکه طالبانو چې ورته ویل دي، ستاسو په نظر دغه څومره خنډ رامنځته کولای سي د مریضانو په برخه کې یوازې دغه نه چې د ډاکټرانو؟
بالکل زه موافق یم د اغلې نیازی صاحب سره. زه به یو لنډ مثال درته ورکوم. په نسایي ولادي څانګه کې فار اگزامپل یو مریض ده سزارین ته یا هم په ماشوم باندې چې کله د عملیاتي دي نو دې ته باید د بیوشي یا انستیزیولوژ ډاکټر راشي. ښځینه انستیزیولوژ په سلو کې که یو نفر موږ ولرو نو ټول د کور طبقه ده، نو په دې حالت کې ضرورت ده چې موږ مور له لاسه ورکو یا هم ماشوم له لاسه ورکو کېدای شي دواړه هم زمان له لاسه ورکو، ضرورت لرو چې انستیزیولوژ باید راشي. او انستیزیا ممکن سپاینل وي یا جنرال وي، نو مجبور یې چې حتی د مور د ملا قسمت سپاینل قسمت د ملا کې دې ته انستیزی ورکول شي. او چېرته چې د دنیوي نظام یا هم د اسلامي امارت اطلاعي چې دا پخ شوي دي هغه اجاب بیا نه شو کولی دلته مراعات کړو. تر فیل حال موږ زه فعلاً چې فرحاله قبله یم دلته زمونږ په روغتون کې څرنګه چې فعالیت موږ وخت درلودو هماغسې اوس هم فعالیت درلود، نه په حجاب کې څه مشکل موږ ته پیدا شوی نه ستونزه. لاره د اسلامي امارت څخه موږ ته د لوړ پوړي مقام څخه راغلي دي، موږ تشویق شوي یاسو چې په دې شرایطو کې تاسو خدمات کوئ او همچنان د خپلو هېوادوالو ته په خدمت کې یاسئ ډېر موږ وینازولو. نو اگر هم دغه اطلاعیه چې تر فعلاً ده عملي شوې نه ده، تر کوم ساحه کې چې زه اوسم یا تر کومه زه معلومات لرم، فقط یو د اطلاعیه په بش کې ده. څرنګه چې اغلی نیازی صاحب او اغلی غرشین صاحب وویلي زه هغوی سره موافق یم، طبابت کې نه بلکې نورو بخشو کې هم دغه اجاب مراد کول د اسلام له نظره او همدارقم د اسلام د احکامو قبولول د انسان په خپل لاس کې دي. که چېرته امارت اسلامي دا په زور باندې وکړي چې کورونه شناسایي کړي بله خراب بیا به څو درې دغه ورونه یا هم هغه محرم چې په کور کې وي هغه به وخل کېږي یا پلار یا خاوان یا همداسې نور د کور عذاب نارینه، نو دا به بیا د ظلم په شکل وي. او اسلام هیڅ وخت داسې حکم نه دی کړی چې ته اسلامي نظام یا هم اسلامي احکام چې دي دا ته په ظلم او په جبر او زور باندې ته په اشخاصو باندې تطبیق کړي. دوی اطلاعیه ما په نظر ورکړې ده که څوک یې په عملي کړي او ښه طرفه په عملي نه کړي، دوی کېدای شي چې یا د خپل خبره خبر ته واخلي او یا هم امکان لري چې دوی بیا دغه څه چې په تیوري شکل ویلي دا په عملي شکل باندې هم عملي کړي، مګر تر فیل حال دوی د عملي په شکل باندې ما هیڅ کوم عمل نه دی لیدلی او موږ خپل سمت یې فعالیتونه لکه مخکې غونډې ترسره کولی شو. که چېرې دوی جبران په شفقانو باندې یا هم طبي پرسونل باندې دا جبري کړي بیا به د طبابت بخش کارمندان ډېر زړې سور شي د خپل کار کول نه، لکه د نورو بخشونه مخکې تقریبا 50-60% ښځینه وو خپله په بیرونی کارو کې سهم درلودو یعنی فعالیت درلودو بدون د کور فعالیتونه بیرونی وظیفې درلودلې په مختلفو بخشو کې چې فعال حال د ټولو بخشو حساب شوي دي. حتی مکاتب شاګردان ټول هغوی درسونه حساب شو، فقط دغه طبابت بخشه چې هغه کې هم ډېرې ستونزې موجودې دي، هم د پرسنل د کمبود له وجې، هم د اقتصادي مشکلات، ترانسپورت مشکلات. فعال حال چې یو د نفر مشکل نو هغه هم یو مشکل تیوري په شکل فعلاً ذهنیت د ټولو طبي پرسنلان د پرسنلانو یو اختلاط ذهني ورته پیدا کړی ده چې خدای وکړي په دې هیله چې د تصدیق دورې ته یا هم د عملي په ثور باندې جبري په شکل باندې خلکو باندې تطبیق نه شي، مګر همدا چې بیرون ساحه کې باید موږ شکر الحمدلله ټول افغانان مسلمانان دي خپل خپل اجاب مراسم کوي، او که چېرته څه د اجاب مراسم نه کړي نو دا د ظلم په شکل باندې نه کېږي. اسلام هم دا ویلي چې ته ورته هدایت وکړه که قوي منل خو ښه طرفه قوي نه منل ته په جبرن هغه باندې نشي کولی اسلام ومنل.
غرشین صاحب تاسې که لطفا په دې اړه باندې زموږ هغو اورېدونکو ته چې د انستیزیا په برخه کې معلومات نه لري دغه ورته که تشریح کړئ چې دغه څه معنا لري او په افغانستان کې په دغه برخه کې څومره طبي کارکوونکي چې ښځینه دي د هغو څومره ستاسو په نظر باندې کمښت دی؟
ډېره زیاته مننه. د انستیزیا په برخه کې باید ووایو چې انستیزیا یا انستیزی هغه رشته ده یا هغه بخش د طبابت دی چې د عملیات په وخت کې د مریض لپاره پکارېږي او هغه د بیهوشۍ سبب ګرځي، یعنی د مریض د درد نه د درد د احساس د لرې کولو په خاطر باندې او د پروسیجر د آرام او راحت انجام د اجرا کولو په خاطر باندې دا کیږي چې موږ په نسایي ولادي بخش کې مخصوص د سزارین په وخت کې د برخه کې د تدیر د غلرو دا د یو برخه د سزارین ده، یعنی سزارین شروع کیږي د انستیزیانه چې ترڅو یو مریض انستیزی وانخلي موږ نشو کولای چې هیڅ نوا جراحي عمل یا هیڅ نوا جراحي عمل ته یو متخصص اقدام وکړي. موږ د انستیزی په برخه کې خزینه کارکونکي لرو، ول متاسفانه په هغه کچه باندې ډېرې خزینه کارکونکي موږ نه لرو چې هغه په ټولو نسایي ولادي شفاخانو کې یا مترنتي شفاخانو کې په جراحي په بخش کې کار وکړي او دوی وکولی شي چې دلته مریضانو ته خدمات وړاندې کړي. په همدې خاطر باندې زموږ په اکثریت ولایاتو کې منګه زنانا یا خزینا انستیزی لوګان یا انستیزیستان نه لرو او الته اکثر انستیزی د زمنګ نارینه ورونو د خوانه اجرا کیږي چې دا یو مشکل دی، ډیر ښاټ مشکل دی ځکه ډیر کم خويند زمنګ حاضرېږي دته چې دلر پرتو سیمونه غیرې شي دلته انستیزی وای په کابل کې زمنګ ایواز انستیزی په یو غزانتر انستوت کې یو برخه لرو او چې یاد تیبي پانتون په یو برخه لرو ډیره کمه، نو د دې په خاطر باندې دلته د خزینه برخه کې موږ ستونزې لرو واقعا ځکه د نسایي ولادي کې سونه زمنګ د قابلیت نظره مېن دي چې لږ فیصد زیاتې مېن دي شاید تر 40% پورې مېن دي ته ضرورت پیدا کی چې هغه د سزارین عملیه یا نور د ولادت نه وروسته عملیه دی. واځي سزارین نه ویو مور نارمل ولادت په کور کې کول خوندیزي پیدا کوي، رحمیاتون پاتې کیږي یا رحم غټ پاتې کیږي نه جمعیږي، د هغې د نجات لپاره موږ دغه کوو د سزارین اجرا کیږي، د متخصصین د خوانه استریکتومي کیږي، شاید لایګیشن وشي، دا هغه څه دي چې دوی ټول انستیزی ته ضرورت لري. یعنی هر هغه جراحي عملیه چې په یوه مور باندې اجرا کیږي بدون د انستیزی نو کنه هیڅ امکان نه لري.
بله، او تاسو په نظر دغه څومره مهمه ده چې باید نورې ښځینه کارکونکي هم وروزل سي په دغه برخو کې؟
مننه. زه به یو شی ویم چې اول خو علم په ښځه او نر باندې فرض دی، دا هغه څه دي چې په قران کې ویل شوی دی او متبر حدیثونه بیان شوی دي. دویمه موضوع دا ده که چېرته زمونږ د مکتبونو دروازې تړلې پات شي نو آیا زمونږ په دې رشته پرسونل کې تغیرات نه راځي؟ طبعا تقاعد ته صوتي ګو، طبعا انسانان یو، مریضی لرو، مثلا مړینه لرو، شاید موږ یو سی پرسونل خدای نه خواسته د لاسه ورکو، کمبود راځي. په دې معنی نه ده ولې موږ بیرته دې ته باید بکاپ ولرو، بیرته دې ته باید شاته څوک ولرو چې هغه یو مخې ته راشي او د تشو خلکو ځای نه ډکي. نو جدي خواست، یعنی د یوې قابلې په صفت زما درخواست هم ده چې د مکتبونو دروازې خلاصې شي چې تر څو موږ وکولای شو په طبي برخه کې او په نورو برخه کې چې ښځینه کارکونکو ته اړتیا ده هغه وروزو او په راتلونکي کلونو کې د کمبود سره مخامخ نشو. موږ باید د نن ورځې فکر د نن ورځې د پاره ونه لرو، موږ باید د خپل راتلونکي څو کلونو لپاره فکر ولرو چې موږ اوس مثال په ډول زه درته وایم، اوس موږ په افغانستان کې څومره قابلیت لرو. که موږ د مکتبونو دولسم سن دروازې وتړو او بیا موږ قابلیت په پروګرام کې ونه نیسو، شاید دوه کاله پس موږ ډیر زیات، یعنی اضافه د 50% نه شاید د قابلیت مشکلات سره مخامخ شو. په همدغه شکل زنانه نرس یا ښځینه نرس په افغانستان کې آلریډي کم دي، او موږ اوس په همدې باندې د نرسانو قابلو شورا فوکس یې په همدې دی، د وزارت څخه مې سره خبرې کړي دي خلکو سره چې موږ زنانه نرسینګ ډېر کړو. که د مکتب دروازه خلاصه نه وي موږ خو یو بېسواده نفر نشو کولای چې په نرسینګو کې تربیه کړو، او هغه بیا یو روختون ته د یو مریض مراقبت لپاره ولیدل. نو دا ډیره اړینه ده او دا د یو مسلکی فرد په حساب باندې یا د یوې خور په صفت یا د یوې ښځې په صفت زما درخواست دا دی چې زموږ جونو ته باید د مکتبونو دروازې خلاصې شي چې تر څو موږ د راتلونکو کلونو دپاره وکولی شو خپله سرمایه ګذاري وکړو او د راتلونکو دپاره خپل مسلکي نفر ولرو، بخصوص په هغه رشتو کې چې ډېره اړتیا ده ورته. د مثال په ډول درته په طبي برخه کې نسای ولادي ته، نرسنګ ته، قابلګۍ ته، انستیزي ته، فیزیوتراپی برخه ته، حتی د داخله برخه کې نور باید منګه زنانه ډاکټرانو ولرو، په جراحي کې باید ولرو، په قلبي وایي کې باید ولرو، په اورتوپیډي کې باید ولرو، ځکه یو خزم ټکر کوي هغه د اډوکې د ماتېدو سره مخامخ کیږي، یو خزم قلبي تکلیف پیدا کوي. دا هغه څه دي چې دا باید آئندې د باید نن نه باید د آئندې لپاره پلان ونیول شي.
غلی نیازی، تاسو خبرې واورېدلې، ستاسو په نظر د طالبانو حکومت ته څومره مهمه ده چې باید د افغانانو لپاره د دوی په ژوند کې اسانتیاوې برابرې کړي د دې پر ځای چې پر ښځو باندې محدودیتونه ولګوي؟
زما په نظر باندې یو دا مهمه نه ده چې دوی صرف حجاب شاونی سي. حجاب صحیح ده، حجاب مراتی، حجاب بخچی شه سویل سی اسلام کې عمر موږ خپل مسلمانان تر دې مخکې موږ ټول به حجاب وو، موږ هیڅ یو دلته به حجاب سوګ نه وو. او تر هغه نه د مخه ډیر نور ستونزې دي چې هغه باید حل شي، ډیر نور ستونزې دي هغه ته باید دی پام دی ختم ټکی کې دي، هغه ستونزې باید حل شي. لاغه جملې نه ډیر مهمترین امداد خوندې پرانستل دي. منګه جونې باید نور په کور کې کینې نه، دا خو ورځ منګه د خپل تیر سوي پرسونل صدا په ټهر بخش کې که ډاکټر ده، که قابله صاحب ده، که نرس ده، که نسیولوګ ده، که دا ټول خو موږ ورځ پوره دی ځکه چې کچین صاحب وویلې دی تقاوتی کې دی ناروغي لري، دی موږ ټول مړینه لرو، نو دا به موږ جیبه څوک نیسي. داسې د مفتوخانځي دروازې تړلي، خیر موږ مدام احتیاج دی ګاونډي هیوادو ته، تر قیامت به موږ احتیاج یو، آیا خپل به موږ به هیڅ پرمختګ نه لرو؟ موږ به مدام شاته پاتې یو. نور دی باید ویښ شي، نور دی باید ویښ شي، نور دا مفکوره باید له خپل ذهنه لرې کړي. نور هر څه د مخه دی باید جنوکي د خوانځي دروازې د جنوکي په مخ خلاصې کړي او توجه د هغوی کیفیت ته وکړي، د خوانځي د تعلیم او تربیې په کیفیت باندې دی توجه وکړي. دا ډیر مهم دی. اقتصاد بخش کې د کوشش وکړي، خیر اقتصاد کړي دا شی وکړي، فکر کوم چې ټول خلک به دی خپل کړي، ټول خلک به دی ملاتړي ووسي. کبه که هر کم جامع جهانی کام دیگه که هر سوگی که پده هر سو بندیز لگی دی بخپل خلق خواته و لری کله چې خلکو یو دولت خواته ودرېده هغه هر مشکل حل ستونزه ټول په اسانۍ سره هغه کې. مګر داسې په دې رقم جبري قانونونه، دا رقم سختګیری چې دی ښځو په مقابل کې کوي، دا ورو ورو دی خلک خپل ځان لرې کوي. دا ډیر ستونزمن ده ټول هیوادوال ته، خصوصا خزینه طبقه ته ډیر ستونزمن ده.
ډیره مننه ډاکټر صاحب نیازی. اوریدونکو، د مخکښ شې خبرونه تاسو واوریدل. په دې خبرونه کې له موږ سره هیله غرشین، سونیا بهرام او شهلا نیازی صاحب خبري وکړلې. د دې خبرونې وخت پای ته رسیږي. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای ستاسو.